The Washington DC na The Voice of America Diva Radio Day.
ګران اردوونکو السلام علیکم دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی نن د نهه ورځ کال 2014 د اګست میاشتې 15 نیټه ده دا وخت په پاکستان کې د سهار شپږ افغانستان کې 5 نیمې او دلته په واشنگټن ډی سي کې د ګل ورځ او د ماسوتن 9 بجې شوې دي د وایس اف امریکا ډیو ریډیو په دې نیم ساعته خبری خبرونه کې درته زه محمد اکرام هرکلی وایم اول تاسو ته وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی د پاکستان مسلم لیگ نون مرکزی حکومت وای په 14 اگست اسلام آباد ته د لانګ مارچ فیصله واپس اخستلو لپاره دوی ته تحریک انصاف سره د خبرو اترو فیصله کړي. اسرائیل او حماس غزا پټۍ کې دننه د 2 غنټو یعنی 3 ورځو لپاره په ډزبندۍ راضي شوي دي. د ډزبندۍ اعلان قاهره کې د ګل په ورځ ناوخته شوی چېرته چې د مصر درېمګړو د فلسطیني وفد سره په جنګځپلي غزا کې د یو دایمي تړون په شرطونو خبرې کړي.
اے ایف پی خبری ایجنسی تا د مصر نه یو چارواکی ویلی په غزه کې د 2 غنټو د پاره د دې جنگبندۍ په لړ مصر د متعلقه ډلو سره خبرو تر نو ورستو دغه کامیابی تر لاسه کړه.
او د لیبیا نوی موقتی حکومت ویلی ملک ته د زیات شوی تشدد مخنیوي لپاره په سمدستي توګه د یو حل ضرورت دی. د لیبیا د انصاف وزیر صلاح المرغانی په ملک کې په خلکو باندې د اتحاد غږ کړی دی.
ان الحكومه المؤقته تطرح رؤيه عاجله اساسها وضع ما يلزم من حدود لسياده الامن
دوای موقتی حکومت با اجلن داسه کړنلار وړاندې کی چې ور سره به ملک حالات برابر شي.
او تاسو وړاندې کوو د خبرونو تفصیل. د پاکستان حکومت یو اعلی چارواکی وایي د مسلم لیگ نون مرکزی حکومت د پاکستان تحریک انصاف سره د خبرو اترو فیصله کړي. دا په داسې حال چې تحریک انصاف وایي د اګست په 14 نیټه په پایتخت اسلام آباد کې د پارلمان مخې ته احتجاج کوي. تحریک انصاف تور لګوي په تیرو عمومي انتخابونو کې مسلم لیگ نون درغلي کړي. مسلم لیگ نون وایي د څه قسم انتخابي درغلو د تورونو مسله په عدالتونو او پارلمان کې حل کول پکار دي. یو اعلی حکومتي چارواکي میډیا ته ویلي د دوی سره اوس هم د احتجاج نه وړاندې لس ورځې پاتې دي او تمه یې څرګنده کړې تحریک انصاف به خپله د احتجاج فیصله بدله کړي او د حکومت سره به خبرو اترو ته کښېني. خو تحریک انصاف وایي د حکومت سره د دوی د خبرو وخت ختم شوی دی. اسرائیل او حماس غزا پټۍ کې دننه 2 غنټو یعنی 3 ورځو لپاره په ډزبندۍ راضي شوي دي. د ډزبندۍ اعلان قاهره کې د ګل په ورځ ناوخته شوی چېرته چې د مصر درېمګړو د فلسطیني وفد سره په جنګځپلي غزا کې د یو دایمي تړون په شرطونو خبرې کړي دي. یو اعلی اسرائیلي چارواکي ویلي د اسرائیل یو وفد د 3 ورځې ډزبندۍ په مهال قاهرې ته روان دی چې د اوږدې مودې په تړون خبرې اترې وکړي. په غزا ښار کې بلنی امداد ورکوونکي باید د ګل په ورځ اسرائیلي جنګي جهازونو په شاتي مهاجرینو کیمپ بمباري کړې ده چې پکې یو 8 کلنه ماشومه وژل شوې او 10 نور ژوبل شوي دي. فلسطینی د صحت چارواکي وایي د اسرائیل او حماس ترمنځ د 8 جولای نه شروع شوي جنګ کې تر اوسه 1300 نه زیات فلسطینیان وژل شوي. اخوا په جنګ کې 60 اسرائیلي پوځیان او 3 عام کسان هم وژل شوي دي. د لیبیا نوي ټاکل شوي پارلمان د ګل په ورځ پایتخت طرابلس نه 1500 کیلومتره لرې مشرقي ښار تبروک کې خپله اولنۍ غونډه په داسې حال کړی چې طرابلس کې مخالفه ډلې د نړیوال ایئرپورټ کنټرول کبلو لپاره جنگ کوي. په سلورو کې 3 برخې پارلماني غړو د سخت امنیت لاندې یو هوټل کې د پارلماني سیشن اولنۍ غونډه کړي. خو د تلونکي پارلمان د مشر په شمول اسلام پاله غړو د غونډې بایکاټ کړی دی چا چې طرابلس کې د یوې بلې ابتدایي غونډې لپاره غږ کړی دی. اخوا د پاکستان خارجه دفتر وایي تیونس کې د پاکستان سفارت دغه هیواد سرحدي پولې د لارې د لیبیا کې غیر پاکستانیانو راوستلو لپاره انتظام کوي. او د افغانستان صدارتي انتخابونو دویم پړاو کې برخه اخیستونکو 2 صدارتي امیدوارانو نمایندګان د ګل په ورځ د نړیوال څارنې لاندې په دوباره رایه شمیرنې عمل کې بیا شامل شوي دي. په مغربي افریقا کې د ایبولا وایرس نه د مړو شمیره 9 ته رسیدلی. اخوا د امریکې نیویارک ښار په یو هسپتال کې د یو تن ټیسټونه کیږي په چا چې د ایبولا وایرس لګېدو ګمان کیږي. د ګل په ورځ د صحت نړیوالې ادارې د ایبولا وایرس په حقله نوې شمېره خپره کړې چې تر مخه یې په ګینی، لایبیریا او سیرالیون کې په درزنونو نور کسان مړه شوي دي. او د امریکای پایتخت واشنگتن ډی سی کې د صدر براک اوباما او د افریقای ملکونو 50 مشرانو غونډه کیږي. د ګلپورز افریقای ټولنې په غونډه کې د امریکای خارجه وزیر جان کیری په برخه اخیستونکو غږ کړی دی چې په خپل ملکونو کې د جمهوریت او بشري حقونو لپاره کار وکړي.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا ډیبر ریډیو دی. زمونږ دا یو ساته خبری خبرونه تاسو د وایس اف امریکا واشنگتن ډی سی سټوډیو نه اورئ. څنګه چې تاسو د خبرونو په سر کې هم اوریدل، د پاکستان د حکومت یو اعلی چارواکی وایي د مسلم لیگ نون مرکزی حکومت د پاکستان تحریک انصاف سره د خبرو اترو فیصله کړې ده. دا په داسې حال باندې چې تحریک انصاف وایي د اگست په 14 نیټه به پایتخت اسلام آباد کې د پارلمان مخې ته احتجاج کوي. دغه احتجاج په د تحریک انصاف ته وینا تر مخه په تیرو عمومي انتخابونو کې د درغلو پر ضد دی، خو مسلم لیگ نون وایي د څه قسم انتخابي درغلو د تورونو لپاره په ملک کې عدالتونه هم شته دي او په پارلمان کې هم په دې باندې بحث کېدای شي، نه چې خلک لارو کوڅو ته راوځي. رپورټ پہ د زمونږ همکار محمد عالمگیر تاسو ته وړاندې کوي.
په اسلام آباد کې د راروان دوه سیاسي مارچونو مخنیوي لپاره واکمن مسلم لیگ نون ګون حرکت کې راغلی او فیصله یې کړې چې د تحریک انصاف عمران خان سره به د مذاکراتو د لارې او د پاکستان عوامي تحریک ډاکټر طاهر القادری سره د قانون د لارې خبرې کوي. کوسو هم تحریک انصاف وایي د خبرو وخت للی، خو حکومت وایي کوشش به کوي چې عمران خان خپل منصوبه وځنډوي. ولې مطبوعاتي راپورونه وایي حکومت اراده لري د طاهر القادری وروستی تقریر په کوم کې چې هغه د پولیسو پر ضد د حکومت تخلي خپل پلاویان راپارول، د دې په اډانه د پنجاب قانون وزارت ورسره وګوري. د مسلم لیگ نواز ډلې یو اعلی پای غونډه کې دا فیصله شوې. په دې کې د پنجاب وزیر اعلی او د وزیر اعظم نواز شریف ورور شاباز شریف، د پنجاب گورنر چودھری محمد سرور، د خیبر پختونخوا گورنر سردار مهتاب، د وفاقي کابینې غړي او د داخله چارو وزیر چودھری نثار علی خان پکې شامل وو. مطبوعاتو ته خپلو خبرو کې حکومتي چارواکو ویلي اصل مسله د الیکشن اصلاحات دي او د دې لپاره کمیټي جوړه کړې شوې. کوچرې د پاکستان تحریک انصاف د احتجاج نور غرض لري، نو باید چې خپلې غوښتنې را په ډاګه کړي. د عمران خان ګوند پی ټی آی د اسمبلو نه د استعفاګانو دړکه هم ورکړې او کوچرې عمران خان داسې وکړي نو حکومت اراده لري په دغه سوکو به بیا انتخابات کوي. د وزیر اعظم هاوس نه جاری وروستي بیان کې ویلي شوي د حکومت تخلی په پاکستان کې منفی سیاست له هوا ورکوونکي هیواد له مسلې پیدا کول غواړي، نه چې د دې هوارې. په عین حال کې د پاکستان دویم غټ سیاسي ګوند پاکستان پیپل پارټي نور سیاسي ګوندونو سره غوږ جنگول شروع کړي چې د اوسنی کړکېچ سم ممکنه حل وګوري. د پیپلز ګوند مرستیال چیرمین او پخوانی د پاکستان صدر آصف علي زرداری په روستي سیاسي کړکېچ ته مسلم لیگ کاف مشر چودري شجاعت حسین او د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان سره تماس نیولی. د پخوانی صدر خاغری آصف علي زرداری ویان فرحت الله بابر د دې ملاقاتونو حال میډیا ته ویلي. د زیاتوی خاغلی آصف علي زرداری غنی چې نور سیاسي جماعتونو سره باس پکار دي او سیاسي قوتونو رایزه کول پکار دي چې د جمهوریت او عین دفاع وکړي شي. پیپلز ګوند دا غنګوسي رد کړي چې غنی دوی دا رابطه د واکمن ګوند مسلم لیگ نواز دلیل اڑخه کړي او نه دا وایي چې د ټلیفوني تماسونو کې څه ویلی شو یا ولې دا تماس نیولې. پاکستانی مطبوعات دا هم وایي چې د قومي اسمبلی سپیکر آیاز صدیقی د پارلمان مخالف پارټي مشر د پیپلز ګوند سید خورشید شاه سره ملاقات نه پس پخوانی صدر رابطه کړي. د دې پس خاغلی خورشید شاه ویل پیپلز ګوند به د مسلم لیگ نواز ډلې په شا ولاړ وي او حکومت به ړنګې دوه نه پرېږدي. د پاکستان سیاسي مشران غني پیپلز ګوند به هم رستو د حکومت خلاف راپاسي. د ترمنز د خاغلی زرداری د تماس په اړه مسلم لیگ کاف ګوند وای چودري شجاعت او خاغلی زرداری په سیاسي او ذاتی مت کې خبري کړي او د مسلم لیگ کاف طاهر القادری سره د مرستو په اړه پکې خبري نه دي شوي.
زموږ د ویب پاڼې پته ده www.voadivaradio.com.
دا د وایس اف امریکا ډیبر ریډیو دی. اسرائیل او حماس غذا پټه کې د نن نه دوه اویا ګینټو یعنی درې ورځو لپاره په ډزبندۍ راضي شوي دي. د ډزبندۍ اعلان قاهره کې د ګل په ورځ ناوخته شوی دی، چېرته چې د مصر درمګړو د فلسطینی وفد سره په جنګ ځپلي غذا کې د یو دایمي تړون په شرطونو خبرې اترې کړې دي. فلسطینی سیاحت چارواکي وایي د اسرائیل او حماس ترمنځ اتم جولای نه شروع شوي جنگ کې تر اوسه اتلس سوه نه زیات فلسطینیان وژل شوي دي. په جنگ کې څلور شپېته اسرائیلي فوجیان او درې عام اسرائیلي کسان هم وژل شوي دي. رپورټ په تاسو سره زمونږ همکاره سمینا احسن وړاندې کوي.
اسرائیل او فلسطین په غزه کې د دوو اویا ګینټو د پاره په ډزبندۍ اتفاق ته رسیدلی چې د نهې د ورځې نه به سهار پنځو بجو نه شروع کیږي. دغه خبره د مصر نه یو چارواکي کړي چې د دې خبرو اترو کوربتوب کوو. ای اف پی خبری ایجنسی ته دغه چارواکي ویلي په غزه کې د دوو اویا ګینټو د پاره د دې جنگبندۍ په لړ مصر د متعلقه ډلو سره خبرو اترو نه وروسته دغه کامیابی ترلاسه کړه او په دې حق له هم موافقه وشوه چې ټول متعلقه ډلې به قاهره کې راغونډیږي او په دې لړ به د نور پرمختګ د پاره خبرې کوي. د فلسطین ډله چې د حماس نمائندگان هم پکې وو په قاهره کې دي او د مصر په منځګړتو باندې د غزه د مسلې یو پایدار حل د پاره خبرو کې برخه اخلي، خو د اسرائیل له طرفه څوک هم نه دی لیږل شوی. د فلسطین د ډلې مشر عظام الاحمد په قاهره کې خبریالانو ته ویلي فلسطینیان د مصر لخوا وړاندې شوی جنگبندۍ تر رضا دي. د اسرائیل لخوا په فوري توګه په دې هیڅ قسم عکس العمل نه دی راغلی. اخوا د ګل پورس د اسرائیل فوز ویلي وو چې دوی په غزه کې ټول سورنګونه چې په اسرائیل باندې د حملو د پاره استعمالیږي تباه کولو باوجود لا په غزه کې ډیر مشنونه لري. د فوز یو ویاند موتی الموز یو ټی وی چینل سره خبرو کې ویلی وو مونږ به د غزه پټی نه نوزو او مونږ ته لا ډیر مشنونه پاتې دي. هغه ویلی وو مونږ چې څومره سورنګونه معلوم کړي وو هغه هم تبا کړه، خو د سورنګونو ختمولو مطلب دا نه دی چې مونږ د غزه مشن ختم کو. همدغه خبره د ګول پورس د اسرائیل وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو په یو بیان کې کړې وه چې د غزه آپریشن به هغه پوری جاري تر څو چې خپل اهداف ترلاسه کړي نه وي، یعنی د یو پر امنه او د اسرائیلیانو د پاره د اوږدې مودې پورې محفوظه اسرائیل او د ترهګرو اډانې ته مضبوط نقصان رسول. دې نه مخکې د اسرائیل لخوا د ګول پورس هغه وخت د وو ګینټو د پاره په غزه کې یو اړخیزه ډزبندي اعلان شوه چې کله د اتوار په ورځ د اسرائیل له طرفه په غزه کې د ملګري ملتونو په یو اسکول باندې بمباري کې لږ تر لږه لس فلسطینیان مړه او دیرشو پورې زخمیان شو. اسرائیل دغه ډزبندي په یو اړخیزه توګه باندې په دې پیښه د نړۍ لخوا زورور عکس العمل په نتیجه کې اعلان کړی وه. اسرائیل فوز ویلی په انساني بنیادونو باندې دغه ډزبندي د جنوبی ښار رفانه علاوه په ټولو فلسطینی علاقو کې، خو ورسره دغه خبرداري هم جاری کړی وو چې کچري د دې خلاف ورزي وشوه نو بیا به د دې جواب ورکړي. د ملګری ملتونو سیکرټري جنرال بان کی مون په اسکول باندې اسرائیلی حمله یو مجرمانه ګام بللی وو او د امریکې خارجه وزارت ویاندی جین ساکی هم ویلی وو چې د دې پیښې د فوري او مکمل تفتیش وکړی شي. د فرانس صدر فرانسوا اولاند ویلی وو په اسکول بمباري د قبلونې وړ نه ده. د دې عکس العمل په جواب کې اسرائیل وزیر اعظم د ګول پورس بیان ورکړی وو چې اسرائیل عام خلکو باندې بمباري کول نه غواړي، خو کچري په غیر ارادي توګه عام خلک لګیدلی نو اسرائیل په بخښنه غواړي، خو نیغ په نیغه په اسکول د حمله خبره ونه کړه. د دې نه علاوه د خان یونس دوه مشرقي اکیلو اوسیدونکو ته اسرائیل وینا کړې ده چې خپلو کورونو ته دې واپس شي. یو طرف ته که د اسرائیل او حماس ترمنځ په غزه کې د جنگبندۍ د پاره هڅې روانې دي، نو د ګول پورس هم په غزه اسرائیلي حملې روانې وي او رپورټونه وایي چې یو لس فلسطینیان پکې وژلای شوي دي. او د فلسطین طبي ذرایع وایي چې اتم جولای نه شروع شوي د دې حملو د لاسه وسه پورې اتلس سوه شل خلک وژلای شوي.
غواړی چې زموږ خپرونې انټرنیټ د لارې واوري نو زموږ د ویب پاڼې پتا سپدې ډول دا www.voadradio.com. تاسو اسانتیا لپاره www.voadradio.com.
دا د وایس آف امریکا ډیو ریډیو دی. د لیبیا نوی ټاکل شوی پارلمان د ګول پورس پایتخت ترابلس نه 1500 کیلومتر لرې مشرقي ښار تبروک کې خپل اولنۍ غونډه په داسې حال کړي چې ترابلس کې مخالفه ډلې د نړیوال ایئرپورټ کنټرول کولو لپاره جنگ کوي. اخواته د لیبیا موقتی حکومت په ملک کې د راپارېدلي تشدد د مخنیوي لپاره په فوري توګه د یو حل لپاره غږ کړی دی. د لیبیا د انصاف وزیر صلاح المرغانی په اولس باندې د اتحاد او تشدد ختمولو غږ کړی دی. د وایس آف امریکا یو رپورټ تاسو ته زمونږ همکار اشفاق مومن وړاندې کوي.
د برتانیې یو سمندري جنگي بیړۍ برتانوي خلک د لیبیا نه په داسې حال وستلی چې په ملک کې بدامنی ډېره زیاته شوې او په طرابلس کې د انصاف او وزیر صلاح المغرانی په لیبیایي خلکو غږ کړی دی چې ټول یو موټی شي او تشدد ته د پای ټکی کېږدي.
ان الحکومت المؤقته تطرح رؤيه عاجله اساسها وضع ما يلزم من حلول لسياده الامن.
د وای موقتی حکومت با اجلن داسې کړنلار وړاندې کی چې ورسره به ملک کې حالات برابر شي. په سوونو خلک لیبیا کې د وسلوال تندرو ډلو پوز او د پوز نه بیل شو وسلوالو ترمنځ د جګړو په نتیجه کې مړ شوی دی. د جګړو په وجه زیاتره ملکونه په دې مجبور شوي چې خپل قامیت لرونکي د لیبیا نه وباسي. د پاکستان خارجه وزارت 13 ورځ ویلي چې په لیبیا کې میشت پاکستانیانو د راوخکلو لپاره انتظامات یې کړي دي. په تونیزیا کې د پاکستان سفارتخانې د تونیزیایي حکومت سره خبرې کړي چې د لیبیا نه د پاکستانیانو تګ هلته یقیني کړي او ورته د ویزو بندوبست هم وکړي چې بیا د تونیزیا نه سیده خپل وطن ته ورسي. د خارجه وزارت دفتر ویلي دي چې په طرابلس کې د پاکستان سفارتخانې تر مخه 3000 نه تر 6000 پورې پاکستانیان د ویستلو بندوبست دوی کړی دی. په طرابلس او بنغازی کې د جګړو له کبله حالات دومره خراب شوي دي چې د انصاف وزیر او نور پارلیمانی غړو په تبروک خار کې غونډه وکړه. په واشنگتن کې د منځنی ختیځ لپاره د څېړنې ادارې یو څېړنکار محمد المنشاوی وایي چې په لیبیا کې د اتحادي حکومت جوړېدو امکانات ډېر کم شوي دي. دغلته په لوی شمیر وسلوالې ډلې دي. ځایي ډلې په هر خار کې جدا جدا ډله ده. د دوی بیا خپل نظریې دي، خپل خپل مفادات لري. دغه تقسیم ډېره ګرانه کړې ده چې اتحادي حکومت جوړ شي او یا د قام په نمایندګۍ حکومت برابر کړي. اسلامي ډلو چې په تیرو انتخابونو کې ماتې خوړلې وه د ګل په ورځ پرون غونډه کې د ناستې نه انکار وکړ. د لیبیا مرکزی حکومت د تیل او ګیسو مرکزونه د وسلوال ډلو نه په محفوظ ساتلو کې هم ناکامه شوي دي. اگر که دغه وسلوال ډلې د تیلو صادرات نشي کولی خو بیا یې هم په دغه ځایونو قبضې کړي چې غواړي خپل قوت پرې سیوا کړي او منافع ترې واخلي. د سټریټ پر څېړنکار مایکل نایبی اوسکوی وایي چې په لیبیا کې کړکیچ بنیادي توګه باندې فرقوارانه، قبایلي، نظریاتي او ځایي دی او د امنیت دغه خراب حالات القاعده ډلې ته موقع ورکوي چې هغوی هم پکې مداخلت
وکړي.
د لیبیا حکومت ناکامي، بالخصوص د مرکزی حکومت ناکامي، ځایي وسلوال ډلو ته او د القاعده سره تعلق لرونکو ډلو ته موقع ورکوي چې د لیبیا لرې پرتې بې واکه سیمې د خپل نوو جنګیالو د تربیې لپاره وکاروي. المنشاوی وایي چې د مصر حکومت هم د لیبیا وسلوالو په حق لباندې اندېښمن دی، چرته چې دغه وسلوال ډلې په مصر کې د اخوان المسلمین سره ملاوي دی شي. خو وایي چې کال 2011 کې د معمر قذافي حکومت د ختمولو وروستو پیدا شوي کړکیچن حالات او د تشدد ډکې پیښې قابو کول اوس یو ګران کار دی.
دا د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو ده.
دا وایس اف امریکا ډیوه ریډیو د منګا دا نیم ساعته خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډی سی نه نیخ پنیغه باندې اوري. د نړۍ خبرونه تاسو اوریدل. زو د پاکستان بلوچستان ایالت اړختا چرته چې په سرحدي خار چمن او قوشا سیمو کې د شری لوجی دوه ماشومان مړه شوي دي او یو شمیر نور په دغه ناروغي باندې اخته شوي دي. د ضلع قل عبدالله د صحت ادارې یو ډاکټر په خلکو باندې غږ کړی دی چې ماشومان دي د ویکسینو لپاره د صحت مرکزونو ته بوزي. نوموړي ویلي دي چې د صحت ماهرین یې هم دغه سیمې ته لیږلي دي. رپورټ پہ د چمن نادری ریډیو خبریال نعمت الله سرحدي راکوي. ګران اوردونکو د تکنیکی مسلې له وجې تر اوسه پورې موږ تاسو ته دغه رپورټ وړاندې نه کړل شو. موږ به تاسو ته کوشش کوو چې دغه رپورټ وړاندې کړو. څنګه چې تاسو موږ ویل چې منو خوښ سیمو کې د شری د ناروغۍ له وجې دوه ماشومان مړه شوي دي. زموږ سره دغه رپورټ اوس تیار دی، تاسو ته وړاندې کوو.
د بلوچستان ایالت په سرحدي ښارګوټي چمن او شاوخوا سیمو کې د شیرې ناجوړۍ د وبا شکل اخیستی دی. چې دا وخت د ګرمۍ په موسم کې دغه ناجوړي د لګېدو له وجې په سیمه کې په لوی تعداد کې کوچنیان د شیر څخه متاثره په کورونو کې پراته دي. تر نن ورځې پورې د چمن ښار نوایي منطقې کې دغه ناجوړۍ له امله دوه کوچنیان مړه شوي دي. د سیمې یو عادي وګړي امین الله وډیوه ریډیو ته وویل چې د ده خپل دوه کوچنیان په دغه ناجوړۍ کې مبتلا دي چې د دوی په مالا کې د شیر څخه دوه کوچنیان مړه شوي هم دي. خو د سیاسي روغتیا دولتي چارواکو ته اطلاع د رسېدو باوجود په سیمه کې دوی د کوچنیانو ویکسینیشن نه دی شروع کړی او دا وخت نور په لوی تعداد کې کوچنیان هم په دغه شیر په ناجوړۍ کې مبتلا دي چې د مرګ سره مخامخ دي.
ما دوه بچیان شیر نیولی دي، دوه نور په کلي کې چې مړه دي در شلې نور ډېر نیولی دي. یوه هفته کېږي موږ هسپتال ځغلو راځغلو، موږ سره ډاکټران هېڅ پاملرنه نه کوي، باید موږ غم وخوړي.
خو د ضلع کلاودلا ضلعي منتظمې سیټ ډاکټر عبدالغفار بلوس و ډیوه ریډیو ته وویل چې په سیمه کې د شیر ناجوړۍ د وبا شکل اخیستی دي، خو دوی د حکومت د پالیسي په مطابق کور په کور د ویکسینیشن کمپین نسی چلوایی. خلک دی باعث خپل بچان د ویکسینیشن د پاره د سیتی روغتیا مرکزونو ته راوړي، خو بیا هم دوی اوسیمې ته ډلې استولی دي چې د آلاتو جارج واخلي. د یونیسف عالمی ادارې د کوچنیانو د سیاسي روغتیا د پاره کار کوي لخوا جاري سوي په یو رپورټ کې ویل سوي دي په بلوچستان ایالت کې د کوچنیانو د ویکسینیشن د نه کولو له وجې هر کال په زرونو کوچنیان مړه کیږي چې د هغو د عمرونو د حسابه تعداد مختلفه دی. خو عادي خلک د هغه برسیره د کوچنیانو په اولنی کال کې ویکسینیشن نه کوي چې له وجې د کوچنیانو مختلفه ناجوړۍ د وبا شکل واخلي. نعمت الله سرحدي، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو، چمن.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دي.
وایس اف امریکا دی ریډیو
یې جواب درکئ،
غوږ ورته ونیسئ.
هر ماخام د شپږو نه د شپې تر دولسو
او هر سهار شپږو نه تر سهار نهو بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
در وایس اف امریکا ډیوه ریډیو دی. امریکا مغربي افریقې ته خپل 50 داسې پوهان لګي چې هغوی د بیمارو کنټرول کولو مهارت لري، چې په دغه هیوادونو کې د ایبولا خونړی وایرس مخنیوي لپاره هغوی کار وکړي. دا په داسې حال باندې چې امریکې ته د صحت یو کارکونکي چاته چې په مغربي افریقا کې دغه وایرس لګیدلی دی، هغه به هم امریکې ته نن را ورسیږي. دغه رپورټ تاسو ته زمونږ همکاره فوزیه انجم وړاندې کوي.
د غربي افریقې په دریو هیوادونو ګینی، سیریلیون او لایبیریا کې یو بدمرغه ناروغتیا خوره شوې ده چې ایبولا نومیږي، او د مارچ د میاشتې نه واخله تر اوسه ورسره د 270 خلک مړه شوي دي. ډېر اوس هم پرې ناروغه دي. دا یو نه بل ته لګېدونکې ناروغتیا ده او نه واکسین شته دی، نه ډېر صحیح علاج لا معلوم دی، ځکه نو پوره نړۍ ورسره یو قسمه خطرې سره مخ ده. له دې وجې نه د دوبۍ والا امریټس ایرلاینز خو خپل جهازونه هم ګینی تتللو نه منع کړي دي، او د نړۍ ځینو نورو هیوادونو کې هم د ایبولا وهلي سیمو نه چې څوک راځي یا ځي ورته، نو دوی ته ډېر خیال ساتلی شي او سکرینینګ کیږي چې چرته د ایبولا وایرس ورسره نورو ځایونو ته ونه رسي. خو د یو ایس سینټرز فار ډیزیز کنټرول اینڈ پریونشن یا CDC ډایریکټر ټام فریډن د امریکې براډکاسټ والاو ته انټرویو ورکونو په وخت ویل چې ایبولا ناروغتیا حاضره په ګینی، سیریلیون او لایبیریا کې داسې خوره ده چې لاس لاندې راتلونکي نه ښکاره کیږي، خو نه د دې مخنیوي کېدلی شي. مونږ چې اوس په CDC کې څه کوو، نو زموږ دا عکس العمل به زر په زر را څرګند شي. مونږ به راتلونکو 150 ورځو کې دریو په ایبولا غزمنو هیوادونو کې کم نه کم 50 د پبلک هیلت ماهرین په ځای کوو، ځکه چې اصل بلکې موږ پوه یو چې دا ایبولا به سرنګ ختمو. هماغه زړې طریقې سره به کار کوو، د ناروغو پته لګول، د دوی علاج یقیني کول، دوی سره په نزدېکت کې د پاتې کیدونکو معلومات کول او هغوی د معاینې لاندې ساتل، خلکو کې پوهنه خورول او په هسپتالونو کې دغه وایرس سخت د کنټرول لاندې ساتل. بس دغه کارونه ډېر په ښه توګه چې وشي نو د ایبولا ناروغتیا به ورک شي. صدر اوباما هم ویلي دي چې د امریکې چارواکي د ایبولا د راخورېدو دا خبره ډېره د پام وړ ګڼي. په نړۍ کې چې څرنګه یو داسې ناروغتیا راخوره شي چې څه خاص بد اثرات لري، نو د امریکې د سی ڈی سی اداره د صحت نړیوالې ادارې سره او نورو په دې لړ کې کار کوونکو عالمي ادارو سره په رابطې کې اوسي چې د داسې ناروغتیا زور ختمولو لپاره په سلا مشورې یو ښه عکس العمل شروع کړي. دا د ایبولا د ناروغتیا راخورېدنه داسې ډېر اثر تیزي لري چې په تیرو وختونو کې دا رنګ مثال نه ښکاره کیږي. خو بیا هم یاد ساتئ چې لا هم دا صرف د دریو هیوادونو تر ځینو سیمو پورې محدود ده. بلخوا د صحت نړیوالې ادارې او په ایبولا اغېزمنو ذکر شوو دریو هیوادونو لیډرانو هم د سلو ملیونو د خرچې والا یو ایمرجنسی پلان اعلان کړی دی، او د انټرنیشنل ریډ کراس فیډریشن هم څه 2400 رضاکاران دغلته کار کوي. دې نه سوای د خیر ښېګړې نورې څومره ادارې هم داسې دي چې په خپلو کوششونو کې لګیا دي. دلته
وایس اف امریکا ډیو ریډیو د ځوانانو
او مشرانو لپاره
هر ورځ تاسو ته تازه خبرونه او مرکې وړاندې کوي.
د ډیو رادیو خبرونه په میډیم ویوز 625
شارټ ویوز او انټرنیټ هم اوریدلی شي.
د انټرنیټ پته ده www.divaradio.com.
او ستاسو وړاندې کوو د واشنگتن اداریه.
د امریکې د خارجه چارو محکمې په جون کې د انساني سمګلینګ په لړ کې خپل 14 کلیزه ریپورت خور کړی دی. دا ریپورت یو سفارتي او پالیسي ذریعہ ده چې تر مخې د مزدورۍ او د جنسي مقصدونو لپاره د خلکو پغلا یو ځای نه بل ځای ته د بوتلو د مخنیوي په غرض د حکومتونو د کوششونو اندازه لګولې کېدی شي. سخ کال د دې کار د مخنیوي لپاره په 100 ملکونو او سیمو کې د شبو کوششونو په دې ریپورت کې تجزیه شوې ده. په دې ملکونو کې یو کم 13 د ایشیا بحر الکاهل د سیمې ملکونه هم شامل دي. د انساني سمګلینګ د مخنیوي لپاره د امریکې اعزازي سفیر لویس سیډ بکا په دې موضوع خپل یو تقریر کې ویلي دي چې په دنیا کې دا وخت د انساني سمګلینګ د لاسا د ځپلې شوو خلکو شمیر 2 کروڑ دی. په دې کې سکم 45,000 ځپلې شوي کسان معلومه شوي دي، او هر کله چې په دې لوري پرمختګ روان دی مونږ په دې پوه یو چې مونږ له ډېر څه لاکول دي. دې زیاته کا مونږ د جنسي مقصدونو او د جبري مشقت دپاره انساني سمګلینګ کېدل وینو. په ځینو ملکونو کې خو سرکاري طور ماشومان د جنگ دپاره برتي کولی شي. دین علاوه د خروزګار په تمه د کډوالو نتل او زپل هم په لویه کچه روان دي. دا هغه اصلي خلک دي چې په غلامۍ کې گیر دي او انساني سمګلرانو لا په لاس ورغلي دي. په دې کې ډیر داسې خلک شته چې په غلا بل ځای ته د بوتلو د وغلي غم نه پراوتو دي. دا خلک نه یوازې زموږ په خارجه پالیسۍ بد اثر پرې باسي، ولی دوی د خلکو ضمیر هم راویخي. د نبر ختیځ ایشیا او د بحر الکاهل د سیمو د معاملو د پاره د امریکې ستر نائب خارجه وزیر سکاٹ مارسیل دا خبره په ګوته کړې ده چې د انساني سمګلینګ په باب له د امریکې د خارجه چارو د محکمې د کلیزه ریپورت او د امریکې د شواشو کوششونو په نتیجه کې د ځینو خارجي حکومتونو چارواکي نه یوازې د انساني سمګلینګ د وضاحت او د خپلو سرحدونو دننه د دې ناولي عمل د ثبوت مطالبهونه لاس په سر شوي دي، بلکې اوس خو ډېر چارواکي دا هم وایي چې دوی ته د انساني سمګلینګ د مخنیوي دپاره د اقداماتو چل وښودلی شي. امریکا د جدید زمانې د غلامۍ د مخنیوي او په خفیه توګه د دې عمل د تحقیقاتو دپاره نورو حکومتونو سره په شریکه کار کوي. د بحر الکاهل په جزیرو کې موږ د مچیمارۍ په کشتو کې خلکو نه د جبري مشقت اخیستو د مسلې د اواري د پاره د مقامی حکومتونو د کوششونو ډاډګیرنه کوو، او موږ د آسیان ملکونو سره د انساني سمګلینګ د نوغي وستو د پاره خپل ملګرتیا زیاتو. د انساني سمګلینګ مخنیوي د امریکې د ټولو نه د اهمو کارونو ځینې یو دی. موږ د ایشیا او د بحر الکاهل په سیمه کې او په ټوله دنیا کې د انساني سمګلینګ د نوغي وستو د دیناولي کار د ځپلو خلکو د تحفظ کولو او قصوروارو ته د سزا ورکولو د پاره نورو حکومتونو سره په شریکه د کار کولو پوخ نیت کړی دی.